تاسو کوي هوا چې معلومي په غو اساس کراتو وایي چې دغه هوا څومره کړه د کابل
د کابل هوا د سهار په ټیم کې او د ماخام په ټیم کې نسبت ستاندارد حالت هغه موږ چې ملي ستاندارد د کیفیت د هوا لرو د مالق ذرات او اندازه تنها در تخیم چې په اوغو کې مالق ذرات باید په څلور وشت ساعتونو کې 15 مایکروګرام په یو متر مکعب هوا کې وي. اما متاسفانه چې په دغه فصل د کال کې دغه ارقام جګ وي، دا تر 100 هم رسیږي، تر 200 هم رسیږي، تر 500، تر 400 پورې هم د دې کچه رسیږي. اما بیرته په مرور د زمان باندې وروپ د څو ساعتونو په توپیر سره دا ارقام هر لحظه په حالت تغییر کوي. دغه اوس چې موږ تاسو غږیږو د وزیر اکبر خان په ساحه کې د کوم ارقام چې موږ تاسو دلته وینو د امریکا د سفارت ارقام دي، دا اوس د هوا ستونزه ډیره زیاته نشته ده، اما په 12 بجو د شپې باندې فوق العاده حالت وخیم و.
آیا د منی چې کابل ښار د نړۍ ل هغه ککړو ښارونو څخه د هوا له درکه
موږ د کابل په ښار کې دا منو چې د کابل په ښار کې د هوا ککړتیا شتون لري، اما دغه یوه ستونزه ده او دا خلکو ته، هیوادوالو ته، ښاریانو ته تشویش پیدا کیږي چې موږ ووایو چې کابل د لسو ښارونو د جملې څخه ککړ ښار دی. ولې؟ ځکه دغه ارقام چې ښودل کیږي دا ارقام په سیستماتیکه توګه باندې دغه ویب سایټ چې کوم په نامه د ایئر ویژوال باندې دی دا ارقام درست نه اخلي. د ارقام فیزیکی دستگاه دی په کابل کې نه لري، دا د خپل تحلیل او تجزیه کوي د ساتلایټي ایمیجونو او تصویرونو څخه دا ارقام ښیي. نو موږ نه غواړو چې خپل هیوادوالو، خپل ښاریانو ته دا تشویش خلکو او ورته ووایو چې د کابل ښار د نړۍ تر ټولو ککړ ښار دی، ککړتیا پکې شته. دا منو د سیمې په کچه باندې د لکه نور هیوادونه چې دي لکه ډیلی چې دی، تهران دی، بیجنګ دی، همدارنګه د کابل په ښار کې هم ککړتیا شته، خو موقتی او مقطعی وی دا ککړتیا.
یعنی دا معنی چې د شپې په نیمایي کې یا 12 بجو کې یا 1 بجو د شپې کې دا هوا همغومره ککړې لکه څنګه چې په تهران کې دی او څنګه چې په هند کې ده؟
شاید دا طبیعت دی، په طبیعت کې دا واقع کیږي. شاید تر دې نه هم حالت بدتر حالت هم لاړ شو، او شاید هم چې تر پسرلی پورې بالکل موږ د هوا ککړتیا بیخي کچه ټیټه شي. په طبیعت کې که اندک ورښتونه زیات شي د هوا ککړتیا کچه فوق العاده بساری توګه دا ورسره کمیدلی شي.
که په عوامل باندې وغږیږو، عمدترین عوامل چې هوای په کابل ښار کې دومره ککړه کړې په تیره د شپې لخوا څه دي؟
تاسو ګورئ چې د کابل ښار په دې تورو 1900 کلونو کې په بساری توګه په غیر پلانی توګه باندې انکشاف وکړو. په هر خاک سرکونه، خارګوټي، بلند منزل، تجارتي ساحه، صنعتي ساحه، فابریکې، ریګریشنونه، د خښتو بټۍ، هر شیان په هر خاک چې هر چا وغوښتل جوړ شول هلته. دا یو عامل دی د کابل ښار. دوهم، د خامه سرکونو شتون د کابل په ښار کې دا هغه مهمه منبع د هوا د ککړتیا ده چې موږ او تاسو صنعتي ګازونه هوا په ککړتیا کې د کابل په ښار کې نه لرو، ځکه ډېرې فابریکې او صنعت زیات نه لرو. دا لږ لږ چشته دا هم ورسره مرسته کوي، خو د غازاتو د لحاظ ډېر ککړتیا نشته. ډېره ککړتیا د مالقه ذراتو څخه ده چې هغه هم د خامه سرکونو ده. بله موضوع هم عامه ترانسپورت دی چې موږ تاسو وینو که د 10 دقیقو لار تاسو په کابل کې وغواړئ چې طی کړئ، هغه د 10 دقیقو لار وي، په 40 دقیقو کې په یو ساعت کې نشئ طی کولی. یعنی دا د موټر نه هغه ایمیشن، هغه دود، لوګی وزی او دا پم د کابل په فضا کې همدلته حبس پاتې کیږي. بل موضوع هم د سوان تو کې دی، د زړو موټرو شتون دی د کابل په ښار کې، د شنو ساحو کمبود دی، کموالی دی، دا او د ژمي په موسم کې د برق د انرژي نشتون دی چې اکثره خلک د سکرو د ډبرو څخه استفاده کوي یا د لرګیو څخه استفاده کوي. او دا هم معمولا په افغانستان کې سیستم هم داس دی چې د سهار په ټایم کې او هم رنګه دین مخام څخه د دین ډیره زیاته استفاده کی. دا هغه مهم او اساسی عوامل د هوا د ککړتیا.
صدیق صاحب، زین راپورونه ته داسې خبر شوې دي چې په 2018 کال کې 20,000 کسان په یوازې په کابل ښار کې د دغه هوا د ککړتیا له امله مړه شوې دي. دا تاسو منئ؟
دا راپور کوم غم واورېدو پر رسنیو کې نشر شو، 20,000 نفر یې وخودل. زه په راپور باندې نه غواړم چې په غوړ ډیر بحث وکم، اما دا یو شی منو چې د هوا ککړتیا د طرق تنفسی امراض و مرضونو پرامنځته کېدو کې یو فاکتور دی، یو لامل یې دی، یو سبب یې دی. په دغه فصل د کال کې د طرق تنفسی مرضونه زیاتېږي او د هوا ککړتیا کچه هم لکه څنګه چې موږ مخکې و زیاتېږي، نو د طبعا چې د انسانانو او د ښاریانو په روغتیا باندې تاثیر کوي. اما هغه راپورونه چې نشر شوي دي هغه نه موږ کومه ارزونه کړې او نه هم د روغتیا وزارت کومه ارزونه کړې ده چې هغه یې ښودلې وي چې دغومره نفر تر څېړنه لاندې ونیول شول او د دوی وینه ټست شوه او د دوی عامل پیدا شو چې تنها د هوا د ککړتیا دغه دغه ګازونه دي او 20,000 نفر تلف شول.
یعنی یو سبب کېدای
شي، یو سبب یې کېدای شي، بالکل دا موږ منو.
بله صدیقي صاحب، اوس چې هوا دومره ککړه ده او د تنفسي ناروغیو سبب هم کېدای شي لکه څنګه چې تاسو ویل، د مخنیوي لپاره څه اقدامات شوي او څه اقدامات هم کړي تر اوسه په پلان کې دي؟
د مخنیوي د پاره موږ هم د تیر کال کې هم موږ همدارنګه د هوا ککړتیا ملاره د تیر کال د قوس د میاشتې رئیس جاتماب رئیس جمهور دې ته هم توجه فوق العاده زیاته کړه او خپله د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په یو پلان باندې کار وکړو چې هغه پلان بالاخره ډیرو متخصصینو کار پرې وکړو، د ټولو وزارتونو سره شریک شو. هغه پلان بالاخره په 14 د اسد د 1398 کال د کابینې څخه تایید شو چې په هغو کې 14 سکتورونه مشخص شوي او تقریبا 25 وزارتونه او دولتي ادارې د دې د تطبیق مسولیت لري، چې په دې 14 سکتورونو کې 10 برخه به نه وي چې په هغو کې نوي ځای په ځای شوي. نو موږ مطمئن یو چې د دې پلان په تطبیق سره به په راتلونکي 1, 2, 3, 4, 5 کلونو پورې به د هوا د ککړتیا کچه فوق العاده کمیږي.
یو د پلان جوړول دی او د ستراتیژۍ جوړول دی، یو تطبیق ده. تاسو څومره ډاډه یاست چې دا به وکولی شي تطبیق یې څنګه چې لازمه ده؟
بالکل، دا موږ در سره منو چې په دولتي ادارو کې ستونزې شته، د بودیجې ستونزې شته، د ظرفیتونو ستونزې شته، د امکاناتو ستونزې شته، اما دغه پلان چې موږ جوړ کړی دی ډېرم دې ته کتلي چې هغه عیني شرایط په دولتي ادارو کې یا د چاپیریال ساتنې په ملي اداره کې څه دي. موږ به د دې سره نویو بودیجو ته هم اړتیا لرو چې په دې کې وزارت مالیه د موږ سره شامله ده او وزارت مالیه مکلفه ده چې وزارتونو ته او هم د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ته دا بودیجه په واک کې ورکړي. خود دې پلان سره به دغه روانت لګ نور هم ګړندای او چټکی او موږ به حمایه کوو. نور هم همدارنګه د نور وزارتونو هم په همدې ترتیب باندې په خپل بودیجونه کولای شي دا پلان تطبیق.
ښاغلی صدیقي، ستاسو اداره د 14 کال کې چې فعالیت لري، ولې تر اوسه پورې دغه یو ستراتیژي او پلان نه و چې اوس تاسو تازه جوړ کړئ؟ څه مشکل
په دې کې؟ مختلف عوامل دي. یو خو خپل چې دا اداره نوې و د اول نه چې را پیدا شو، د درې څلورو کلونو پورې دا اداره په خپل په حکومت کې چا نه پیژندل چې د دې به نقش څوي. په دې حکومت درې څلور کاله کار وکړو، وروسته دغه نه دوه درې کاله د دې ادارې په قانون جوړولو تیر شول، دوه درې کاله په تشکیل او په دې تیر شول. دغه شپږ اووه کاله چې کیږي چې دا اداره چې قانون لري او رامنځته شوې ده، هغه خپل نقش یې لقد څرنګه چې لازم و نه په پالیسی سطح کې او نه هم په تخنیکی او نه هم په د هماهنګۍ په برخه کې هغه خپل نقش یې ثابت نشوای کړلای. نو تاسو اوس وینئ چې په دې تیرو دوه کلونو کې د چاپیریال موضوع چې څومره د هوا ککړتیا زیاتېږي، د چاپیریال ککړتیا زیاتېږي، د دې موضوع اهمیت زیاتېږي، هم په پالیسی سطح باندې، هم د حکومت په سطح باندې، هم د مرستندوی موسسو په سطح باندې، د دې ادارې ونډه ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو باندې ده. متاسف فانه چې هغه خپل جایګای په اول کې پیدا نشوای کړی، هغه وخت چې امکانات هم ډیر وو، پروژې هم ډیر وې، د تجهیزات هم کېدل شو چې موږ هغه وخت ډیر لاس راوړی. متاسفانه چې هغه فرصت هم لاس
لړ محل اقدامات چې وکولای سي په کابل ښار کې د هوا د ککړتیا مخه ونیسي یا یو څه کم کړي، هغه څه دي؟
لند محاله موږ لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وکړه، ځنې کې لند محاله پیشنهادونه جوړ کړي دي، هغه به ورته وړاندې کوو رئیس جمهور ته. شاید چې د مکتبونو رخصتي به وي، پکې همدارنګه د عامه نظم د ترانسپورت د ښار دپاره په دې کې ځنې اقدامات موږ ورته وړاندې کړي دي، همدارنګه د ګازو بیې قیمت د ژمي په موسم کې باید ثابت وساتل شي، قیمت لوړ لاړ نه شي او په کافي اندازه بازار کې گاز شتون ولري. همدارنګه درې څلور نور موارد دي چې هغه موږ وړاندې کوو ان شاء الله چې دوه
خلک د خلک دا غوړي چې حمامونه باید پرې نه خودل سی خپل سره توګه باندې چار شي وسوځي بلند منزلو کې زغاله سنگ یا هغه تصفیه شوی نه دي مثلا د خښتو د پخولو په بټیو کې دغه مخول نه نیول کیږي.
د دې مخه هم لکه مخکې مې چې یادونه وکړه همغه عوامل دي چې د چاپیریال ساتنې په برخه کې موږ دا ستونزې لرلې. دا ګواښونه هم د پخوانه د کلونو څخه را په دې خوا لرل. د دې مخنیوی اوس په د یوې میاشتې په ترڅ کې یا د شپږو میاشتو یا د یوه کال په ترڅ کې دا لنجمنه موضوع ده، ځکه د دې سره اقتصادي موضوعات شته، اجتماعي موضوعات شته، ټولنیز مسایل لري. په دې باندې موږ کار پیل کړی دی. موږ دا اوس په باندې لګیا یو چې په بلند منزلونو کې فلترونه باید نصب کړي. موږ دا چاته نه شو ویلی چې زغال سنگ په ټپه د استفاده ودرېږي، ځکه دا د حل لار نه ده، ځکه اقتصاد په ټپه درېږي، ټولنه په ټپه درېږي د دې سره. اما موږ په دې باندې چې څنګه د دې دپاره تدابیر ونیول شي، که موږ په یو بلند منزل کې زغال سنگ استفاده مرکز ګرمۍ کې تکوو، د دې بدیله لار څه شی ده؟ نور د کوم سون توکو څخه استفاده کولی شو؟ فلتر سیستم څنګه ورته لګولی شو؟ که بیا دا کار نه کوي چې مخنیوی وکړو، موږ کولی شو چې د دې جواز لغوه کړو، جریمه یې کړو، عدلي او قضایي مراجعو ته معرفي کړو، د قانون د لحاظه بیا دا صلاحیتونه هم لرو. په دې باندې د دغه پلان په اساس باندې دا اوس ډېر جدي کار پې باندې روان.
او وروستۍ پوښتنه دا ده چې خلکو ته مو سپارښتنه څه ده په ټولو ښارونو کې، په تېره په کابل ښار کې چې هوایي ډېره ککړه شوې ده، هغوی باید څه تدابیر ونیسي او څه وکړي چې یو څه مخنیوی وسي؟
زما پیام درنو ښاریانو ته، هیوادوالو ته دا دی، هغه ټیم کې چې د هوا ککړتیا بیخي غو وخیم حالت ته رسیږي، د صورت چې ضرورت ونه لري د خپلو کورونو څخه د نوځي، د تهویه په سیستم کې د خپلو ماشومانو د دې دپاره تدابیر په کورونو کې ونیسي، او همدارنګه د ککړونکو سونتوکو څخه د استفاده نه کوي، هغه هیوادوالم چې نسبتا اقتصادي وضعیت یې ښه دی، کولی شي چې د اوبړن ګاز څخه استفاده وکړي، د لرګیو څخه استفاده وکړي نسبت دې ته چې د سکرو د ډبرو څخه استفاده کوي. او همدارنګه د نورو هیوادوالو څخه هم هیله دا ده، هغه چې بلند منزلونه لري، کولی شي چې لږ نوره د چاپیریال دپاره ډېر اندکه سرمایه‌ګذاري وکړي، او د هیوادوالو ښاریانو روغتیا او صحت ته دې ته هم پاملرنه وکړي، تر څو پورې چې په ګډه باندې د دې چالش ګواښ سره مبارزه ونه کړو، دا به د یوې ادارې دپاره ډېر ستونزمن وي.
ډېره مننه صدیق،
تشکر، مننه ستاسو.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. دا اونۍ به د هغو ځوانانو په شکایتونو خبرې وکړو چې وایي د کاري تجربې د نه درلودلو په خاطر دندې نه ورکول کیږي.
زه ډیرو ګرځېدلم چې زه کار پیدا کوم، زه ونه توانېدم په دې باندې.
متاسفانه موږ ځوانان کله چې د پانتونونو فارغېږي، دوی مستقیم راځي ریاستو ته ځان کاندید کوي.
دولتي او خصوصي ادارې او خپل ځوانان د دې ستونزې د حل لپاره څه کولای شي؟
لس کال اصلا د کار نه یې کړی، د یو کال کار کړی، نه کلی تکرار کړی.
سړی باید وګوري چې دا باید چې